د مشال رادیو بل خبرونه درته فورین تندې سره په دې هیله چې تر دې دمه به مو ورځ ختیره شي به حسیبه شهید وړاندې کوي وخت په پښتونخوا کې د مسخین درې بچی دي تر څلور پورې په دې خبرونه کې درته په پاکستان کې امریکا ته د لیګل شوی لانجمن لیک لوجه چې په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر د استعفا لامل هم وګرځید ډیر معلومات لرو خو تر هر څه د مخادلې سات خبرونه اورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
اول د خبرونو سټ کې د اطلاعات او نشریات په خوانی وزیر او خبريال شری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکل شوی په اورګزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي او نن د مصر په تیری سلولاره کې د پولیسو او مزاحچانو ترمنځ تازه نخته رپورټونه دي د خبرونو تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن د اطلاعات او نشریات په خوانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکل دی دا وزیر اعظم دفتر د دې خبر اعلان کړي خو نور معلومات یې نه دی ورکړي شری رحمان به د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای کار کوي چې د نهه پورس یې لخپل دندې استعفا ورکړي و نو موري باندې تور و چې امریکا ته د یو خط لاري د پاکستان پوسټ د کنټرولولو خواستي کړیو حسین حقانی د خط لیکلو یا استولو په لړ کې د رول لرلو نه انکار کړی بلوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا کیسه دروغ بللې ده اورګزو ایجنسی کې امنیتی ځواکونو لخوا ګولاباري لامل شپاړس وسلوال وژل شوې دي د نوم نه خودلو په شرط یو امنیتی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بره اورګزو ایجنسی په خادیزو سیمه کې نخته شوې ده چې پکې اته وسلوال وژل شوې دي د نخته په وخت شپږ عسكر هم ژوبل شوې دي دوی وایي چې په یو بل پیخه کې هم وسوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې تر مخه بره اورګزو ایجنسی په شکرتنګې سیمه کې د فورسز لخوا د ګولاباري لامل اته وسلوال وژل شوې دي د دې دواړو پیخو پاړه د وسلوال لوکومې ډلې تر اوسه تستیق او نه تردید کړي د ډیر اسماعیل خان در بند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو څو کې بریټ کړي چې په نتیجه کې دوه پولیسواله وژلي او د اس اچ او په شمول 15 کسان یې ژوبل کړي دي د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخې د پیښه سهار وختي سلونی می بجې د ډی آی خان نه 30 کیلومتر لري در بند سیمه کې رامینځته شوی چې نامعلومه وسلوالو په پولیسو څو کې بریټ کړي دي په پیښه کې ای اس ای محمد اکرم خان او یو بل پولیسواله وژل شوی دي او د اس اچ او په شمول 15 کسان ژوبل شوی دي دا پاکستانی طالبانو یو ویان حکومت سره د ډسپندی او د خبرو اترو تردید کړی دی دا طالبانو لخوا د خبرو اترو نه انکار په داسې محل مخې درغلی چې اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته چارواکو د خلی وای په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په یو بریټ کې دوه پولیسواله وژل شوی دي ریپورت کې د طالبانو د ویان احسان الله احسان حواله ورکړل شوی چې د دوی په وینا د ډی آی خان بریټ ذمہواری یې منلې ده د مشال ریډیو خبريال د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا ویل چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په لندې کوتل سیمه کې په لطیف خان سرکاري میډل سکول کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پترس کې د سکول ودانه را پریوتې خو چاته پکې سزانی زیان نه دی اوریدلې د خیبر د تعلیم د چارواکو په وینا د سره په خیبر ایجنسی کې په بمونو سره د الوزول شو سکولونو شمیره اته او یو تر رسیدلې ده د خیبر پختونخوا غوونر بارستر مسعود کوثر د کورم ایجنسی دورې پر مهال مشرانو خپلې غوښتنې وړاندې اخی دي د مشال ریډیو خبريال وای مشرانو د سیمه سکیورټي صورتحال نور خکولو او تاثیرینو سره امداد زیاتولو په هسپتالونو او سکولونو کې د سټاف کمی پوره کولو سره سره هوایي سرویس خکولو لپاره خپل مطالبات وړاندې کړي دي د خیبر پولیټیکل انتظامی تر مخه د نهه پورس خپلې لنډې دورې پر مهال گورنر په پاړه چینار سیمه کې انتظامی او امنیتی چارواکو سره سره د سیمه مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او قبایلو ته د مطالبات پوره کیدلو ډاډ کیرنه ورکړي د نوموړي د دورې په اړه د کورمې انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله محسود مشال ریډیو ته ویل
دلته بیا د خپل خلکو ترغه مګورر خو د قبایلو امیدینو سره خپل جرګي هغه یو وخت د ډیر زړه رابطه ده هغه جرګه وشوله او دلته چې کوم د خلکو مطالبات هغه ګورنر صاحب ډیر مهربان او هغه وایي چې انشاءالله چې کوم شیونه فوري دغه پکیږي چې پای بزو کار کوم درته چې کوم د کولو دي
پاکور ایجنسی کې د مری امن لوازنامې د عملی کېدلو وروسته نو موړي دا دوره کړې ده چې اوس چارواکو په خبره په سیمه کې بندې شوې لارې خلاصې شوې او د بیکوره شو خلکو د آبادکارۍ سلسله روانه ده نن د مصر په تیری سلولاره کې د پولیسو او مزایچانو ترمنځ تازه نښتو ریپورتونه راغلي دي. مصر کې په زرګونو مزایچانو چې تحریل ارسلولاره قبضه کړې ده، د پوز لخوا نوې وړاندیزونه رد کړې دي. د پوز لخوا نوې وړاندیزونو مخه د سلور ورځو راهیسې د نښتو مخنیوي کول دي. د مصر پوځي کونسل مشر فیلډ مارشل حسین تنتاوی په ټلویزیون باندې وینا کې وړاندیز ورکړې چې د ولسمشر ټاکنه به د 2012 کال په لومړي نیمایي کې یقین کولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. دوی د پوځي حکومت واکمني د زر ختمولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه هم ورکړل. په لندن کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چارواکي سید حدیدی هم د دې موجوده حالاتو په اړه ویلي دي.
They have used again the same rhetoric as the under Mubarak.
دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل اندی کړی او کته د دوی کارکړدګۍ ته ګوري نو دوی تر مبارک لا بد واقع شوی دي.
They have done far worse than Mubarak.
په نننی تشدد کې د مرګ جوبلې نو فوري رپورټونه نه دی راغلي، خو چارواکي وای د هفتې د ورځې راهیسې سباندې ډېر کسان په دین خطو کې وژل شوی دي. په شام کې فعالین وای د نهه پورس په دغه هیواد کې لږ تر لږه 28 ولسی کسان په عین حال کې وژل شوی دي، چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت لخوا په مزایچانو د تشدد د کارولو خندنه کړې ده. فعالین وای د نهه پورس دغه تشدد په دوه مرکزی ښارونو هما او هامس کې او بیا په مشرقي ښار دیر الزهور او خواوشا سیمو کې رامنځته شوی. د نهه پورس د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې یو قرارداد منظوري ورکړی چې پکې د تشدد خندنه او د درولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده تر وړاندې کړ پراونه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه ساوري. په پاکستان کې امریکا ته د لیګل شوی لانچمن لیک له وجې په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر د استعفا او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه لرو. د پوځي چارو کارپو
ماته د تحقیقات وو دې کې چې وروت مخکاري چې دا د څه شي تحقیقات دی اوس کې دی نه پس پوځ څنګه موثر د حقانيه درکاو غا لرکو.
په کور ایجنسی کې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلو د غوښتنو د منلو ډاډګیری نه ورکړی ده. د دوی تازه غوښتنې څه وي؟ یو قبایلي مشر
ترې منګل پورې د مقامات چې پوسټونه ولګيږي په اسپیټالونو کې او په سکولونو کې د سټاپ کمای د پراکړه شي مودانن په ډېرې ټینګې سره دوړو امیدینو مشرانو غوښتنه وکړه.
په بلوچستان ژوب کې درته د صحي ستونزو حال درکو او په سنسو برخه کې به د تعلیم په برخه کې له ستونزو واوري او د سیمې په رپورټونو او نړیوالو رپورټونو کې به د مصر د حالاتو جاج هم په دې خبرونه کې واوري او د دې ترڅنګ د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام هم لرو. تر پای را سره اوسئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع ده. پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی نه استعفا منلې ده او امریکا د پوځ پخوانی مشر ادمیرال مایک میولن ته د هغه لیک لیګل شوی لیک چې لانجی راپورته کړی دی چې پکې د پاکستان ولسمشر لخوا د پوځ د بغاوت څرګندونه شوې او د دغه لیک د تحقیقاتو حکم هم وزیر اعظم ورکړی دی. حسین حقانی تیر ماښام د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره ملاقات هم کړی او د خپل بې ګناهۍ وضاحت یې ورکړی دی. له اسلام آباد احمد الله په دې اړه تفصیل لري.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې معاملې په اعلی کج د انکوایری حکم ورکړی دی او حسین قانی ته ویلې شوې دي چې هغه د مستعفی شي چې واقعي په باقاعده توګه تحقیقات وکړي شي. اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې څوک هم د معاملې کې ککړ وي هغه ته به د خپل صفایي پوره موخه ورکول کیږي او تحقیقات به غیر جانبدار طریقې سره کول شي. وزیر اعظم هاوس لخوا اعلامیه جاری کېدون وړاندې حسین قانی د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او آئی ایس آئی مشر احمد شجاع پاشا سره په ایوان صدر کې ملاقات وکړو. ملاقات کې حسین قانی مایک مولن ته لیکلی شوی خط په حق لا د خپل موقف وضاحت وکړو او دی واقعي نه په مکمله توګه د تعلق نه لرلو څرګندونه وکړه. حسین قانی ویل چې دا بحران ما نه بلکې پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز پیدا کړی دی او زه د هر قسمه تحقیقات او مقابله کولو ته تیار یم. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې د دې واقعي د تحقیقاتو حکم ورکړی شوی دی نو په کار دا چې په صحیح توګه تحقیقات وشي او حقایق نه اولس خبر کړی شي.
یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں جس کے اندر
دا انتظامی معاملہ دا او د دې تحقیقات روان دي چې پکې پوز استخباراتی ادارې هم شامل دي او په ګډه سره به تحقیقات کوي او چې کله حتمی رپورٹ مخې ته راشي نو د هغې وروسته به معلومه شي چې د چا خلاف به ګامونه پورته کولی شي. خو موجوده وخت کې زموږ په ملک کې سیاسي کړکیچ روان دی او مخالف ډلې غواړي چې په حکومت دباو واچوي، خو زه وایم چې داسې به دا معامله حل نه شي، بلکې پکار ده چې هر څه نه پرته د دې معاملې په صحیح توګه تحقیقات وشي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وایي چې فوز حسین خان لری کول غوښتل، اوس ورته موقع په لاس ورغله نو هغه یې لری کړو.
عجیبه خبره ده چې هغه خلاف ثبوتونه چې کوم دي هغه آی ایس آئی غونډه کې یو ادارې پیش کړل، د فوج په هغه باندې مکمل یقین دی او د سړي نه استعفا هم واغېسته دی. مطلب دا چې هغه سات هغه د سوالونو جوابونه ورنکړی شو. ما ته خو د تحقیقات تودې کې څه ضرورت نه ښکاري چې دا د څه شي تحقیقات دي، اوس کوي دی نه پس فوج څنګه غوښتل د حقانیې لرکا وغیره لرکا.
یاد دی وی چې په حسین قانی دا الزام لګیدلی دی چې هغوی د روان کال په مئی میاشت کې د اسامه بن لادن د وژنې یوه هفته وروسته د هغه وخت د امریکای فوج مشر جنرال مایک مولن ته یو خط لیږلی و چې پکې پاکستان کې د حکومت په ضد د څه ممکنه فوزي اقدام خلاف د امریکې نه مرسته غوښته شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی استعفا وروسته له هغې ومنله چې ویل کېدل حسین حقانی د پاکستان د ولسمشر له لورې داسې یو لیک د امریکا د پوځ پخواني مشر ادمیرال مایک مولن ته سپارلی دی چې په هغې کې د پاکستان ولسمشر د پوځ د بغاوت ویره څرګنده کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د اطلاعاتو او نشریاتو پخواني وزیر شیدی رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکل ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ، د دغه استعفا او آیا د دغه لیک د لانجې د ختمېدو په اړه دغه کوم تحقیقات او غوښتنه چې شوې ده، دا به دغه د لیک لانجه ختم کړي او که څنګه؟ په دې اړه د سیمه ییزو او د سیاسي چارو له کارپو سلیم صافی سره خبرې اترې کړي او له هغې نه پوښتنه کړې ده چې آیا له دغه تحقیقات او له دغه حکم او د حسین حقانی استعفا به دغه د لیک لانجه پای ته ورسوي او که څنګه؟
زما په خیال باندې خبره خو به په کامله توګه باندې نه ختمیږي، چې یو دغه کې هم دا فیصله شوې ده پرون چې کومه غونډه شوې ده د فوجي مشرانو او د ولسمشر او د صدر اعظم ترمنځ، نو په هغه کې موافقه شوې ده چې د دې لانجې پلټنې به کیږي. بل طرف ته د مخالف ډلې مشران چې کوم دي اوی هم دا خبره د فن کولو ته تیار نه دي او همدانن په سپریم کورټ کې د مسلم لیگ نواز دله اوی یو پټیشن دا کړی دی او اوی کی وای چې د دې خبره پلټنه دي خپل باندې سپریم کورټ وکي.
که یعنی د حسین اکانی له استعفا سره څه ویل کېدای شي، چا ګټه او چا تاوان ومندلی؟
زما په خیال باندې خو د پاکستانی اسټابلیشمنت ګټه وکړه او زرداری صاحب او داغه ډلې تاوانو کو. زه هم خبره دا ده چې حسین قانی صاحب داغه ډیر نږدې ملګری او د اعتماد والا داغه مل او د پاکستانی اسټابلیشمنت هغه نو خوښ. یو خدا ده چې زرداری صاحب په واشنگتن کې د خپل یو داسې باوري ملګري نه محروم شو او دریم نقصان هغه تداو شو چې د اسټابلیشمنت او د پاکستانی د فوج سره مخکې هم ډیر اعتماد نو په یو بل باندې خداګو ترمنځ ک سلک ډیر باور او اعتماد وو، نو هغه هم په دې پروسه کې هغه ته نور نقصان ورسېدو.
خو سلیم صافی سے بلخوا شیرین رحمان چې داغه د پاکستان سفیر ټاکل شوی د امریکا کې، نو تاسو نه ګوري کې یو طرف ته پاکستانی اسټابلیشمنت ګټه کړي خو بلخوا شیرین رحمان آصف علي زرداری ته ډیره نږدې ده او یو سیویلین سفیر ده، نو په دې بل باندې کې به آصف علي زرداری ګټه نه کړي؟
نه، لومبه خبره خدا ده چې شیرین رحمان به نظر بوټو صاحب زیوا او زرداری صاحب ته هغه دومره نږدې نه و او بیا د هغې نه وروسته ډېر زر که هر څه هغه په حکومت کې په لومړي پړاو کې وزیره شوه، خو د هغې نه وروسته زرداری صاحب او د ګیلانی صاحب سره د هغې اختلافات پیدا شو په خاصه توګه د زرداری صاحب سره، او هغه د دغه چوکۍ نه ګوښه کړل شوه. او د هغې نه پس هم چې هغې خپل کم یو تنټین جوړ کړو یا نور دا قسم هلې ځلې کولې، نو دا آغی پا بارکی دا نظر ہو پا پاکستان کی کہ ہر سد آغی نا پس ہم آغا پا جدل گون کے دا ولی دا آغی شما پا آغی خلقو کی کی دو کہ دا چا پا حب الوطنی بانے او دا چا پا کردار بانے دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دیر زیاد اعتراض نو بلکہ بعض خلق خدا ہوئی چی پا خارجہ پالیسی پاڑوان بانے دا آغی اپروچ ہم آغا دے کم چی پا مجموع کی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دے
نو مطلب دا چی اوس حاغا چی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سوچ کولی چی دا حسین حقانی پا مخ کی چی لامریکا سر پاڑی کی کم خند دے حاغا با اوس دا شیر رحمان پا شکل کی نوی
جی بالکل یو خدا را چی دا شیر رحمان پا کردار بانی دا فکر کوم چی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ حاغا رکم سا شک نشتا کم چی دا حسین حقانی پا بارا بانی ہو دو ہم خبردار چی دا پاکستان دا خارجہ پالیسی پا اڑوان بانی ہم شیر رحمان نظر آنے دے کم چی دا حسین حقانی ہو آگے چی اس کما یو سرنکار ادارہ جوڑا کڑے وا دا آگے دا طرف ناس مدا اڑان دے دا افغانستان دا ان گیم پا بابلا بانی چی کم یو راپور مخی تراغلے دے کہ حد سپاگے کی دا نور و خلق و نظرنو ولی آگا راپور چی دے آگا پا کامل پا مجموع کے آگا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دریستا نزدے دے اور بلا دا ہم خبر دا چی خلق دا وائی او دا خبره کافی حد پوری حقیقت هم ښکاری چې په خپل د دې چوکۍ د پاره د هغې نامزدگی یا د هغې نامینیشن دا یوازې د زرداری سره تمرد نه دی شوی بلکې په هغې کې د پاکستانی فوج مرضی هم شامل ده.
د سیمې د چارو کارپو سیاسي کارپو سلیم صافی سره مو خبرې اترې اوریدل چې په واشنگتن کې د امریکا د سفیر د استعفا او د هغه لانجمن لیک په اړه له مشال رادیو سره خبرې اترې کول چې په هغه کې د پاست بغاوت ویره د پاکستان د ولسمشر لخوا څرګنده شوې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا څخه خبرېدونکو مجلې فارن پالیسی په یو مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر له دندې څخه د استعفا ورکولو په ترڅ کې حسین حقانی د آصف علي زرداری حکمران ګوند پیپلز پارټی ته یو ستونزې او نوی سفیر ته چیلنجونه یا ننګونه پریخې دي. بشیر ګوخت د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
شمایلا ان چودری د فارن پالیسی مجلې په ویب سایټ کې لیکي چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه له مقررېدو تر مخه حسین حقانی په باسټن پوهنتون کې استاد وو او د پرویز مشرف په پوځي حکومت او په پاکستان کې د اسلامي اورپکو د منځته راتللو د سبب جوړېدو له وجې پر پوځ سختې نیوکې کولې. د لیکوال په وینا کله چې حسین حقانی په امریکا کې سفیر شو نو په واشنگتن کې ډیرو دا پوښتنه کوله چې هغه به د پاکستانی پوځ سره د بیرته پخلاینې لپاره څه وکړي، خو څرګنده دا شو چې هغه داسې هیڅ ونه کړل. نوموړي پرون د نومبر په 22مه نیټه دغه خط پر سر استعفا ورکړه چې د رپورټونو تر مخه نوموړي امریکا ته لیکلی وو او پکې یې د پاکستانی پوځ او د دې ملک د استخباراتي ادارې ISI د مشرانو د لیرې کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. خو حقانی دا تورونه ردی وای چې د دې خط په لیکلو کې لاس نه درلود. په دې مقاله کې راغلی چې دا لا تر اوسه نه د معلومه چې د حسین حقانی خلاف به کومه قانوني کاروایی وشي او کنه، خو که داسې وشول نو دا د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری حکمران ګوند پیپلز پارټي په ګټو کې نه ده. لیکوال وای چې زرداری د حسین حقانی د استعفا سره د پوز او سیاسي اپوزیشن لخوا د پښتنو سره مخ کېدل شي او د پاکستان چیف جسټس افتخار حسین چودھری هم د پیپلز ګوند د درغلې او د چړلو په لړ کې پر دې مسله غور کولې شي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی به پوزي مداخله ونه کړي، ځکه چې په بټاباد کې د امریکایي پوزیانو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د هغه په مشرۍ د پوز حیثیت خراب شوې ده. خو لیکوال وایي چې که د پاکستان ولسی حکومت همداسې مایوسوونکی پاتې شي نو کېدای شي کینی ته به د پوز ځینې لوړ پوړي جنرالان قانع کول مشکل شي. د لیکوال په وینا دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د ډیرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او د پاکستان په امنیتي ګټو باندې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو د وتلو اغیز د یادولو وړ دي. د فارن پالیسی مجلې د دې مقالې لیکوال وایي چې په داسې حالاتو کې امریکا ته د پاکستان نوی سفیر باید پر دې ټولو موضوعاتو او د پاکستان د امنیتي لومړیتوبونو په واضح کولو خبرې وکړي شي.
دا کژدی بزف محال وارنک
د کوچانو د ژوند انزور کوچان څوک دی
کوچان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي
کوچان څه کوي
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خپرونه
تاسو مشال رادیو ری د کوچیانو لپاره ځانګړي خبرونه کېګدې کېګدې تاسو هر جمعه او خالی اوریدل شي او اوس هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا گورنر بریسټر مسعود کوثر د کورم ایجنسی د دورې پر مهال مشرانو خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. د مشال رادیو خبريال وایي چې د سیمې د امنیتي حالاتو جاچا خسل شوی او د غرض د سیمې خلکو له بریسټر مسعود کوثر نه ځینې مطالبه کړې دي او غوښتنې لرلې دي چې په سکولونو او روغتونونو یا هسپتالونو کې د سټاف کمی د دوی ته پوره کړی شي. په دې اړه تفصیل له سیمینا د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د مری امن لوزنامې عملی کې دوروسته د خیبر پختونخوا گورنر د نهې پورت د سیمې دوره کړې وه. د خپل لنډې دورې پر مهال قبایلي امیدونو لخوا مطالبات وړاندې کېدونه پس گورنر بریسټر مسعود په پاړه چینا سیمه کې دستوري ته خطاب وکړو. د پولیټیکل انتظامیه تر مخه چې خطاب په وخت گورنر د قبایلو مطالبات پوره کولو ټټګیرنه ورکړه. په دې هکله د سیمې نه انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود مشال لډیو ته وویل
د قبایلو امیدینو سره خپل جرګې هغه یو وخت ډېر زړه رابطه ده هغه جرګه وشوله او دلته چې کوم د خلکو مطالبات وو هغه گورنر صاحب ډېر مهربان وو هغه وویل چې انشاءالله چې کوم شی نه فوري دغه پکېږي چې هغې په زه انشاءالله کار کوم درته چې کوم د بدکارۍ کې خلکو ته پرابلم دي هغه خبرې ورته وکړه چې ګورنمنټ هم او تاسو یو ان ته او د نور د ایجنسیز ته د امداد لپاره وایي هغه گورنر صاحب دوی ته تسلي ورکړه مشرانو ته چې انشاءالله ستاسو د ریبلیټیشن چې کوم دی په دې کې به موږ پوره امداد سره کوو.
کورم ایجنسی ته د دورې پر مهال قبایلي امیدینو د خیبر پختونخوا گورنر بریسټر مسعود کوثر ته د سیمې ستونزو په اړه خپل مطالبات وړاندې کړل. په پاړه چینا سیمه کې د دستورې په وخت وړاندې کړی شو مطالباتو په هکله د سیمې نه ملک عبدالولي خان مشال لډیو ته صدا سي وویل
چیف سیکرټری او کمشنر کوهات او پولیټیکل ایجنټ او امنیتي کوم افسرانو د وسره د پارلیمنټریان ټول موجود وو د کوم دي جنا به دخل شوی دي هغه سره خو امدادونه شوی دي خمون نور هم مطالبه وکړه چې دا اوس د نور امدادونه وشي او هغه امداد کې اضافه وکړه شي پر چې نور تا هلیکاپټر چلیږي او دا مته سو وړو کې دي دا دا غاړ کړه شي او اندارنګ د شترې منګلپورې د مقامات چې پوسټونه ولګيږي په دې باندې هم مطالبه وکړلې چې په اسپاټالونو کې او په سکولونو کې د سټاپ کمای د پراکړه شي او مودانن پړې ټینګي سره د وړو امیدینو مشرانو غوښتنه وکړه.
واسه دی چې په کورم ایجنسی کې د مری امن لوزنامې عملی کې دوروسته د سیمې ټوله لارې پرانستلو سره د بدخل شو کسانو د بیا آبادکاري سلسله شروع شوې ده. مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود وینا تر مخه چې گورنر بریسټر مسعود کوثر قبایلو ته په خپل خطاب کې وویل چې ډېر کوششونه پاس په سیمه کې امن وضع ښه شوې ده. گورنر دا هم ویل چې حکومت د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي دي خو باید اولس هم د حکومت سره د امن په لړ کې پوره پوره مرسته وکړي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو او ریل کورم ایجنسی نه محمد ته ورزو. د محمد مزاحمتي تحریک مشر خپل ځان پولیسو ته سپارلې دی ویلي دي چې د خپل قبایلي حیثیت د ساتلو لپاره به دوی خپل تحریک اوس په پرامنه لارې جاري ساتي او د حکومت ټولې چارې او عملونه به مني او د هغې لاندې به کار کوي. په دې اړه سیمه ایز غبرګون سره له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا مومن مزاحمتی تحریک مشر گوهر دولس کال پس دا مزاحمت ورستو حکومتی عملداری منلی ده او ځان یې په خپله پولیس ته سپارلی دی. دا دوی وینا وه چې تر اوسه د دوی تحریک کې زور زبردستی او تشدد وو ولی اوس په دوی په صحیح جمهوری او جرګې د لارې دا خبره هواروي. یاد دی وی چې مومن مزاحمتی تحریک کال 1999 کې هغه وخت شروع شو کله چې د خیبر پختونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د مومن ایجنسۍ پندیش کړي د چرسدې بندوبستي سیمې سره د شاملولو پریکړه وکړه. نو هغه وخت کې پروفیسر ناصر ایاز مومن مزاحمتی تحریک شروع کړو او د حکومت دغه فیصله د منلو څخه انکار وکړو. ولې د هغه د مرګ وروسته د پروفیسر ایاز وی چې اوس د مومن مزاحمتی تحریک مشر دی په دې خل باندې د پولیسو ته ځان سپارل وروسته مشال لیډو ته وایي
په موږ د خپل قام نه د خپل قومي تشخص نه ختمو، مطلب چې خپل قام نه جدا کیږو او هغه په ځای برقرار دي. په دې باندې موږ د حکومت نه ریفرندم مطالبه کوو. ودی پیشي پته بولېږي دود کا دود او پانی کا پانی کله پولیس والا دي کاپتران دي که سپایان دي د زمونږ رونه دي. زه د تشدد خلاف يم چې تشدد بکینی او کنو کې اوسړی تحریک چلی نو چې هغه د تشدد نه پاک کوي خو په سیاسي تور باندې په جمهوریت تور باندې په سیاسي تور باندې بخپل تحریک چلی.
دا چرسدی د پولیسو مشر یا ډی پی او نصر خان مشال لیډو ته ویل چې ګوهر باندې د 13-12 کال راسي د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مقدمه دي او اوس په عدالت ته دې فیصله کوي. دوی زیاتوي
کله چې دې ریټ چیلنج کده په ګورنمنت نو دا مزاحمتي تحریک شروع شو، چونکی د تحریک سره سره د طالبایزیشن کله شروع شو په دې ایریا کې. دا ایریا ډیره زیاته نږدې ده، تاسو معلومه ده چې یکا غونډه ده مطلب چې بالکل په بونډری باندې ده. نو هغه کې د ایفرټ کېدو لګیا و که چرته به دماکو شو که چرته به سو شو نو آواز به دا کې چې یاره دې کې د ګوهر لاس دی که ګوهر دی. نو دین په دې باندې پوه یو نو مقدمه رجسټر کېدی. نو دا باندې موږ کافی وخت لګیا و.
ولې د دغه تحریک په ضد کارکونکي ایس پی انویسټیګیشن ظاهر شاه په دې باب باندې وایي چې دې تحریک دوی ته ډیر زیان رسولې دي. هر وخت به دوی ته دړکې هم ملاوې دي. خو دا خبره ښکار ده چې د دوی طالب وسلوالو سره هیڅ اړیکې نشته دي.
مخکې دوی دا رټ نه منو، دوی چې موږ پولیټیکل جنسر او هغه وجه دا و چې هلته هغوی نه دوی ته ډېر مراتو. دوی چې کوم تحریک دی نو هغه په ډېره غټه سطح باندې دی او موږ له به تریډ راکوو چېرې موږ پلاني ځای کې فل بلاسټ کوو بجلیګر باندې راځو چې کوم ګورنمنټ غټه پراپرټي ده لکه دوی به موږ له داسې تریډ ملاوېدل د دوی طرف نه، چونکې دا مفچس لحاظ او د دې فچس لحاظ ټولو دا یو مطالبه یو منشور. خو بیا هغه کې موږ کار شروع کوو سټپ بای سټپ او د دوی نه موږ په هغه وخت کې تقریبا ډېر ملګري راواړول او په هغوی باندې موږ ګورنمنټ ټومنو په خو په خوشۍ سره.
یادونه ول دا چې مومن مزاحمتي تحریک مشر وینا ده چې د دوی طالب وسلوالو سره هیڅ اړیکې نشته دي او دا چې د دوی خپل یو ځان له تحریک دي، خپل غوښتنې دي او خپل منشور دي او دوی به اوس هم خپل تحریک په پرمنه طریقه باندې مخ په وړاندې بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري او سم جنوبي پښتونخوا ته ورزو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې لته رو دوله سره هيسه د ځوانانو د کمیټې لخوا د نخوړو علامتي هرتالیا احتجاج روان دي. دوی غوښتنه کوي چې د ژوب خلکو ته د صحي سهولیت ورکړل شي. د دې کمیټې غړي دا کوي چې په ټول ژوب کې د خزو د ناروغیو متخصص ډاکټر نشته دي. خدای نور ناصر یې په اړه تفصیل راکوي.
په ژوب کې د ځوانانو د کمیټې لخوا د علامتي بوک هرتال نن د چهارشنبه په ورځ 14 ورځ ده. په دې برسیره چې د دې سیمې ډیری وګړي ادعا کوي په دې ښار کې وګړو ته هیڅ قسم صحي سهولیات ورکړل سوي نه دي او د همدې لپاره په تیرو وختو کې بیل بیل سیاسي ګوندونو هم خپل احتجاج کړی. خو دا ځل دا احتجاج د ګوندونو لخوا نه بلکې ځوانانو پیل کړی. د ځوانانو د اکشن کمیټې یو مشر شیخ اشرف مندوخیل د دوی د احتجاج په حق له مشال ته وویل
زموږ څه مطالبې دي لکه د ډاکټرانو غیر حاضري حاضري نه کوي او خاص کر لیدي ډاکټر چې کوم دي هغه نشته او دلیل شته دوټانې دلیل دي چې حاضري نه کوي او راځي نه. او درېم مطالبه دا ده چې کوم اکسپریس ډاکټران له بل ځای راته سر شوي دي بیس ګریټ هغه په اوټلاند کې اوسي او هغه ته بنګلې چې کوم دي هغه دلې کوم سیاسي طاقتور کوتونه دي هغه نیولي دي او نه یې خالي کوي.
د ځوانانو د کمیټې یاد مشر ادعا کوي د ژوب د شاوخوا 15 لکه آبادۍ لپاره یوه هم ښځینه ډاکټره نسته او له همدې وجې د ښځو عملیات هم نارینه ډاکټران کوي. که څه هم د ځوانانو یاد کمیټې وایي د دې سیمې د صحي ستونزو د هوارولو لپاره یې همدا ګام پورته کړی. د دې کمیټې له مشر عبدالله جان کاکړ څخه مې وپوښتل د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې څه ده او کار یې څه دی. عبدالله جان کاکړی په جواب کې وویل
دا اکشنه متیج کوم جوړ شوی ده د تقریبا یو کال دا جوړ ده. زموږ په ښار کې مختلف مسلې دي کلم بزینی پر بزی باندې دا کمیټې هغه کې کله چې مانا د اسپیټال مسله کله د هغه هغه کوچونو د کریډیټ اکثر په اوستر په مسایل باندې دا لوی سیاسي پارټي سره تعلق نشته نه د چا د ذات خلاف نه د چا د هغه صرف اوستر په دغه مسلو باندې.
د ژوب د ځوانانو تر دې خبرو وروسته مشال رادیو د ژوب د خلکو د دې ستونزې په هکله د بلوچستان د صحت له سیکرتر عصمت الله کاکړ څخه وپوښتل. د صحت سیکرتر یې په جواب کې وویل
ما د دې سره دا عقل باندې بقاعده میټینګ وکړي زوب لخته ورغلی وم دا د ایرانو زما ته ملاو شو بیا ما ډي ایچ او سره راوستي کوم ډي ایچ او شرن دي ام ایس شرن سره په دې عقل خبر وکړه دا څه چې دا کوم چې د دوی مطالبات دي دا ما په غره کې بقاعده سمري نشه کړی د لیډیز ډاکټر لپاره کوم لیډیز ډاکټر هلته کار نه کوي هغه به دوه نور لیډیز ډاکټر ورکوو کوم چې کوم ځای چا کړ دي چې وایي نه زه د هغه خلاف هم چې نه اخلم لیکن زما چې کوم خیال دی دا بي یو سیاسي رنګ ورکړي دا سیاسي مسله ده.
د صحت د څانګې سیکرتر په دې ځوانانو تور لګوي چې دوی د ستونزې ته سیاسي بڼه ورکړي، خو د دې ښار اوسیدونکي وایي کومې ستونزې چې د ځوانانو کمیټې یادوي تر ډېره ځایه همداسې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان په ژوب د ویژن کې مو د صحي ستونزې په اړه د خدای نور ناصر رپورټ واورید، او له همدې سره د خبرونې نیمې برخې ته راورسېدو. درې نیمې بجې شوې. ملیحه امیرزاده توار ورکوو چې د خبرونو لنډیز ووایي.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د اطلاعاتو او نشریاتو په خوانه وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکلې ده. په اورګزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپاړس وسلوال وژل شوی دي. د ډیر اسماعیل خان د ربند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په چوکۍ برید کې دوه پولیسوالا وژل دي او 15 کسان یې ژوبل کړي. د پاکستانی طالبانو یو ویان حکومت سره د ډزبندۍ تردید کړي. په خیبر ایجنسی کې تیر شپه نامعلومه وسلوال یو سکول د بم سره الوزولې. خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د کورمې د دورې پر مهال د قبایلو سره د غوې د غوښتنو پوره کولو وعده کړې. په مصر کې نن د پولیسو او مزایچیانو ترمنځ تازه نښتې رپورټونه دي، او په شام کې د نوې پورس پر رامنځته شوي تشدد کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان د نن ورځو خبرو شو یو ورځپاڼو غټی کې له اسلام آباد انیلا خالد وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو ناقانونه ګرځولې شوی تحریک مشر کمانډر له اړخه دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغه د پاکستان حکومت سره د امن په حق له خبرې اترې جاري ساتل غواړي. په دې اړه د خبرو ځای که فلحال جنوبي وزیرستان دی، خو ورو به داسې قسمه معاهده په نورو قبایلي سیمو کې هم کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان خپل دې وخت په قبایلي علاقو کې د غیر ملکیانو د موجودګۍ له وجې د ګڼو ستونزو کار دی، ولی باوجود د دې بیا هم هغه د بار ملکي زامونو سره مخ دی. او دا ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرو په اړه سکوټلې ګام نه پورته کوي. بل اړخته د طالبانو د تحریک سره تړلي کسان په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو ذمہوار پاکستان ګڼي، او دغسې حالات د سمیدو نوم نه اخلي. ادارې لیکي چې امریکا د افغانستان د وتلو نه پس هلته خپلې اډې جوړول غواړي، او په دې بابله د پاکستان د مدد خواهش لري، ولی پاکستان داسې هیڅ قسمه کار کولو ته تیار نه دی چې په نتیجه کې افغانستان سره ورورولي خراب شي. ادارې اخر کې لیکي چې د طالبانو له اړخه د خبرو اترو سره به په حالاتو ډیر ښه اثر وغورځيږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې اوسیدونکي یو اعلی چارواکي په خوخه په خیبر پښتونخوا کې یو ورځ وړاندې اجلاس کې سیاسي نظام ته پیښو اندېښنو په حق له خبرې اترې وشوې. ادارې لیکي چې کله په حکومت فشار راځي نو هغه د هغې جواب د اسمبلیانو د قراردادونو په شکل کې ورکوي. په دې اجلاس کې هم د سازشونو په ناکامه کولو رڼا واچولې شوه چې هغه خلک کوم چې جمهوري ادارې کمزوري کولو کوشش کوي د هغې به په سیاسي توګه مقابله کوو. ادارې لیکي چې ملک دې وخت د نورو ستونزو کشالو سره سره که یو وړخته امریکي جنرل مایک مولن ته لیکلی شوی خط په بابلا بحث روان دی، نو بلخوا مسلم لیگ نن په دې اړه فیصله نه راتلو په نتیجه کې عدالت ته د تلو دھڑکا ورکړې ده. ادارې لیکي چې د موږ ټول سیاسي تنظیمونو یو بل پسې سازشونه شروع کړي دي، خو که دوی په اصل کې د ملک نظام سمولو او جمهوریت ته د ودې ورکولو دپاره سکول غواړي، نو ضروري ده چې دوی دې هم دغه حوالې سره سنجیده شي، او بیا هغه ورځ لرې نه ده چې ډېرې خبرې به سمې شي او د دوی مېز کې به اتفاق هم ښکاره شي. د جنگ ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې دې وخت په کراچۍ ښار کې د ټرافیک ډېر بد حال دی. د آبادۍ ورځ پر ورځ زیاتوالي او د کورونو بلډینګونو جوړولو سره حالات ډېر په تیزۍ سره د خرابېدو اړخته روان دي. د ټرافیک مسلې ختمولو لپاره مقامي انتظامیه د پولونو او سړکونو یو جال خور کړی دی، خو ولې د هغې باوجود هم د ریکشو او موټر سایکلو له وجې اوس هم ستونزې رامخته دي او اکثره ایم جنا روډ بند وي. نو باید چې د کراچۍ د ټرافیک پولیس دی اړخ تخپل خصوصي توجه راوګرځوي او د ټرافیک نظام جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته لومړی د واشنگتن پوسټ مقاله لرو چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو لیکل شوی. اخبار رویټرز خبری اژانس هغو افغانانو ته د امریکایي ویزو د نه ترلاسه کېدو په اړه وایي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نوم نشودلو پرشت د یو طالب قمندان او د دوو قبایلي مشرانو لخلي وایي د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل سو مرکچانو تیره میاشت د طالبانو سره د روغي پرتړون خبرې اترې کړې دي. ورځپاڼه وایي حکومتي او پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ دا رپورټونه رد کړي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې پاکستانی څېړونکي د طالبانو پر ارادو شک لري ځکه چې مقصد یې نظام لمنځه وړل او پر ځای خپل اسلامي قانون عملی کول دي. په پخوا کې د طالبان لخوا د سرغړونې له وجې څو ځله معاهده ماتې شوي او په ځینو کې بیا دا تړونونه طالبانو ته د بیا منظمېدو موقع په لاس ورکړی ده. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان طالبان د افغانستان له طالبانو سره راحت احساسوي او کله ناکله ورسره کومک هم کوي. د ورځپاڼو په وینا افغان طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې پر نیټو ځواکونو نیغ په نیغه حمله کوي. امریکا پر پاکستان زور راوړي چې د دې افغان ډلو پر ضد کاروایي وکړي خو دا غوښتنې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ترنګلې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري اژانس د امریکا هغو افغانانو ته د ویزا ورکولو پروګرام رپورټ لیکلی چې له امریکایي پوځیانو ډیپلوماټانو او سازمانونو سره کار کړی خو اوس ورته ویزاوې نه دي ترلاسه شوي. د دې پروګرام منظوري دوه نیم کال وړاندې ورکړل شوې وه. د پروګرام له مخې له امریکا سره کار کوونکو افغانانو چې ورته په هیواد کې خطر دی د امریکا ویزې ورکول کېږي. د رایټرز په وینا تر اوسه 2013 افغانانو د امریکا ویزو ته درخواستونه ورکړي چې د 40 درخواستونه رد شوي او یوازې یو د انټرویو لپاره وربلل شوی دی. د اژانس په وینا د دې پروګرام له مخې هیڅ چاته ویزا نه ده ورکړل شوې. په دې کې یو هم د امریکا د پرمختیايي کارونو له ادارې یو ایس ایډ سره له تیرو دوه نیم کالو راسي کار کوونکی محمد ظاهر مشتاق دی. د اوه میاشتې وړاندې د ویزې درخواست ورکړي خو لا تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول شوی. نوموړي رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي پوځونو د وطني وروسته به له ده سره څه کېږي همدغه د رښتونې اندېښنه او ویره ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521
په لندو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
www.mashalradio.com ته ورشي او زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم تل اوریدلی شي. او کومه خبرونه مو نه اوریدلی بیا هم غواړئ چې خبرونه واوري نو بیا هم mashalradio.com کې اوریدلی شي. او د دې ترڅنګ له خپلو تصویرونو او ویډیوګانو سره تاسو کولی شئ خوندور رپورټونه هم الته وګورئ او هم یې تر لاسه کړئ او نورې شننې او تبصرې هم زموږ په ویب پاڼه کې لیدلی شئ. نو هم دا اوس ورشي او زموږ ویب پاڼه کې زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم او په لیکل شوی باندې هم تر لاسه کړی. بیا هم درته یو نړیواله موضوع لرو. په امریکا کې د بهرنۍ کړنلارې په موضوع په یو بحث کې د ګډون او خبرو پر مهال یو شمېر سیاستوالو، سفارتکارانو، د کانګرس غړو، د چارواکو او 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې ممکنه کاندیدانو وویل چې دا مهال امریکا پاکستان سره ډېر مرستې کوي او په مقابل کې پاکستان هغومره همکاري چې لازمه ده ورسره نه کوي. دوی د امریکا په مرستو کې د کموالي غوښتنه کوله. د فرانس پریس خبری اژانس په دې موضوع یو رپورټ لري چې د مشال رادیو خبریال نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ ممکنه کاندید د پاکستان سره د امریکا په ائتلاف باندې په نیوکه کولو سره ویل چې پر دې هیواد باید د امریکا مرستې ودرول شي. د بهرنۍ کړنلارې په موضوع د یو باس پر مهال د ټیکساس ګورنر ریک پیری ویل پاکستان په وار وار سره له خپلو کړنو نه موږ ته ښکاره کړې ده چې د باور وړ نه دی. هغه ډیره په سپینه وویل چې ترسو پاکستان د امریکا ګټې په خپلو مغزو کې نوی خوندې کړي دی به ورته یوه آنه هم ورنه کړي. فرانس پرس خبري اجانس لیک کې وروسته لاغې چې لس کاله پخوا د سپتمبر په 11مه په امریکا ترهګرو برید وکړ او پاکستان د امریکا سره ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه واخیسته، د دواړو هیوادونو اړیکې په پرله پسې توګه د تناو ښکار شوي. خو په تیر می میاشت کې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، نو دا اړیکې د هر وخت په پرتله ټیټې کچې ته راکوزې شولې. د اژانس په حواله د ریک پیری دغه سرګندونې د امریکا په ملي کړنلاره کې د حساسې وضع غمازی کوي. د بحث د همدې غونډې پر مهال د چین لپاره د امریکا پخوانی سفیر جان هنټسمن وویل دا خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده چې پاکستان د چین سره په دې وروستیو میاشتو کې خپلې سفارتي او پوځي اړیکې غښتلې کړې دي. د وویل پاکستان هغه هیواد دی چې هر څوک په تیاره کې ساتل غواړي، سل اټم بمونه او په سرحدونو ستونزې لري او یو ناکام ملي هیواد دی. بحث کې د مینیسوټا سره تعلق لرونکي د کانګرس غړي بچمن هم ګډون درلودلو. هغې وویل پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر تشدد او بې ثباته هیواد دی، او دا چې اسلام آباد د اټم بمونو یو زیرمه لري نو دا معامله باید جدي ونیول شي. نوموړي وویل اساسي خبره دا ده چې القاعده د پاکستان په اټمي وسلو قبضه کولی شي او دا جوهري وسلې د پاکستان نه بهر تر امریکې پورې لاره موندلی شي، نو ځکه دا معامله ډېره حساسه ده. نوموړي دا هم وویل چې د 2001 کال راهیسې پاکستان د امریکا نه د مرستو په لړ کې میلیونونه ډالر ترلاسه کړي او پاکستان باید په بدل کې عملا د امریکا سره په امنیتي او حفاظتي لارو کې مرسته وکړي، نه دا چې د معمول په څیر یوازې استخباراتي معلومات امریکا ته وسپاري. د امریکا د کانګرس په خوانی سپیکر نیوت ګنګریچ په دې مقول پر پاکستان باید د خبره واضحه کړی شي چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د سمه همکاري وکړي او یاد هم لاره نه لري شي، او بل دا چې که هغه کسان په نخه کړی شول کوم چې پاکستان نه په نخه کول غواړي نو پاکستان دې پر دې خوابده کیږي نه. همدارنګه د میساچوسټ په خوانی ګورنر او د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر باراک اوباما ممکنه مد مقابل میټروم نه په دې مقول دا مهال په پاکستان کې 12 فصلو کې خلک د امریکا حمایت کوي چې د امریکا د سترې سرمایه گذارۍ په وړاندې دا ډیره ټیټه کچه ده.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
دا مشال رادیو نوې خبرونه د کوچیانو لپاره ځانګړي شوې ده چې تاسو هر جمعه او خالي اوریدل شئ. او سم تاسو ته یو نړیواله موضوع لرو خو پروانه خبرونه کې تاسو ته د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو او په دغه اونیس پروګرام کې تاسو ته د نړۍ لګټ ګټنه عجیب پیښه ګلایز راغونډې بي خو سمخ کې تر دې چې هغه د نړۍ رنگونو ته ورشو یو نړیواله موضوع لرو په داسې حال کې چې په مصر کې د پوزي واکمنۍ پر ضد یو پاسونونو د دغه هیواد د رارواني اونۍ پارلماني ووټونه له خطر سره مخامخ کړي. د مصر پوزي کونسل یا شورا د سیاسي بحران د لمنځوړلو په مقصد حکومتي واک د راروان کال د جولای تر میاشتې ملکی ولسمشر ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په عین وخت کې په مصر کې د تاوتریخوالي په روانو پیښو سخته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال رادیو خبريال هارون باچا په دغه رپورت کې راکوي.
له مصر څخه را رسیدلی خبرونه وایي د دې هیواد پوزي شورا د سیاسي ګوندونو له استازو سره په لیدنه کې د اوسنۍ کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې د حکومت واک اختیار یو قومي حکومت ته د سپارلو ژمنه کړې ده. د مصر د پوزي ځواکونو د تر ټولو لوړې شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د دې هیواد په دولتي ټلویزیون دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
قبول استقالت حکومت الدکتور عصام شرف.
ما د عصام شرف د حکومت استعفا منظوره کړې ده او دا به تر هغه چې نوی حکومت جوړ او ټول اختیارات په خپل لاسو کې واخلي خپل کار ته دوام ورکړي. له دې سره به نوي حکومت ته فرصت برابر شي تر څو د پوځي ځواکونو د سترې شورا سره په همکارۍ د انتقالي دورې چارې سنبال کړي.
بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نوموړي دغه راز په خپل سرګندونو کې تسلي ښکاره کړه چې د مصر پارلماني انتخابات به د پلان مطابق را روان او نوی سر ته ورسي، او په ډاګه کړه چې د هیواد پوځي ځواکونه په مصر د واکمنۍ کولو هیڅ آرزو نه لري. رویټرز ایجنټس له پوځي شورا سره د 13 ورځې په لیدنه کې برخه اخیستونکي د اسلام پاله ګوند یو سیاستوال عماد عبدالغفور له کول لیکي چې وایي موږ ملکی ولسمشرته د اقتدار د انتقال لپاره د 2012 کال د جولای د میاشتې په نیټه کولو سره موافقه شو. حال دا چې د راپورونو پر اساس د پوځي واکمنو د مخکینی مهالویش تر مخه د جمهوری ریاست ټول ټاکنې د روان کال اخرنی او شپو ورځو ته ځنډول شوي وي. په ورته وخت کې د ازادۍ او انصاف په نوم د مصر د یو اسلام پاله سیاسي ګوند مشر محمد سعد الکتتنی رویټرز ایجنټس سره خبرو کې د ډایالوګ لارې د هیواد د بحران د سولې حل او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو محاکمه ته د وړاندې کولو په خبره ټینګار وکړ. له دې بحران څخه د وتلو لپاره سیاسي قوتونه باید د آرامو خبرو اترو په پیلولو، د مظاهرو کولو په حق او په یو شمېر نور مطالبو سره یو سلا شي. اولنۍ خبره خو دا ده چې امنیتي ځواکونه چې تحریر چوک او د هیواد نور چوکونه یې نیولي، د ټینشن د کمولو او ډایالوګ لا د یوې موقع د ورکولو په خاطر دغه ځایونه خوشي کړي. همدارنګه د خبرو تر پیلولو او له چوک څخه تر وتلو مخکې د شهیدانو وینه به هیرول نه شي. د دې لپاره چې عامه نظریه په خپل حق کې راواړو، هغه کسان چې د مظاهره چیانو په وژنو کې لاس درلود باید له یوې عمومي محاکمې تیر کړل شي. راپورونه وایي د قاهرې په تحریر چوک مظاهره چیانو په داسې حال کې چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې هم شوې، سندرې ویلې او د پوځي حکمرانانو پر ضد یې شعارونه پورته کول. دوی بارغونه په لاسو کې اخیستي وو چې ورباندې لیکل شوي وو مصر له غلو او له پوځ څخه وژغوري. اخوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د مصر پوځي واکمنو بشري حقونو ته د درناوي په لړ کې تشې تورې وعدې کړې او دا چې د مظاهره چیانو د زورولو لپاره د کرایي بدماشان کارولي دي. د یاد سازمان لپاره کارکونکي یو مصري سیډنکار سید حددی په لندن کې رویټرز ایجنټس په خبرو کې په ډاګه کړه چې د مصر اوسنی پوځي واکداران د ولس د بشري حقونو په چکولو کې د پخواني ولس مشر حسنی مبارک له رژیم هم سو ګامه مخکې تللی دي. دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادي ازادۍ تر خپل لاندې کړې او کته د دوی کارکردګۍ ته وګورې نو دوی تر مبارکا لا بد واقع شوي دي. کتونکي په عین حال کې د مصر د نو ولسی بلوو په ترڅ کې تر دې دمه د شپږ دیرشو عامو وګړو وژنو ته په اشاره وایي شکمنه بریښي چې د پوځي شورا د 13 ورځې ژمنې مظاهره چیانو ته قناعت ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
په روانه خبرونه کې زمونږ سیاسي او خبری رپورټونه او کلتوري رپورټونه هم دومره وو، او اوس هم د نړۍ د رنگونو د اونیس پروګرام ور را رسیدلې. په دغه اونیس پروګرام کې زمو همکار ګلایا ستاسو ته د نړۍ له ګټ ګټ نه جالبې خوندورې پیښې تاسو ته راغونډوي او د نړۍ له عجایبو او عجیب پیښو نه مو خبروي. وابرو چې په دې اونیس پروګرام کې دا ور ګلایا ستاسو ته د نړۍ کوم رنگونه راغونډ کړي دي، راځي په ګډه وورو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا عظیم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، لومړی مو خبرو چې د چیلی په یو صحرا کې د ویل مایانو باقیات موندل شوي دي. زو چیلی ته د نړۍ له ټولو وچ صحرا په چیلی کې دي. تحقیق کوونکي د دې صحرانا د ویل مایانو 15 باقیات موندلې دي. تحقیق کوونکي وایي د ویل مایانو دا باقیات 2 میلیونه کاله زاړه دي. د شل ویل مایانو باقیات په خپل حالت کې دي.
تکی کون کی پا دی حیران دی چی سنگا شل فوٹا اگدا ویل مایان پا سہرا کی مندلی شی بی. دا چلی اثار قدیمہ یو چارواکی ماریو سیوریز وای دا یو لوی پختن دا چی دا سکول بس پاشان اگدا مایان سہرا تا سنگ را رسیدلی دی. تکی کون کی دا دی زای سخا دا اوبو نور زناورانو باقیات هم مندلی دی. تکی کون کی وای دا یو غیر معمولی مندن دا او دا دی نبا دا جوند او دا زمک دا ارتقا پارا گتور معلومات تلاس شی. دا امریکا یو ریاست کی یو مالک پل ریسٹورانٹ پر $100 خرچ کرے دی. زو دا امریکا ملواکی خار تھا. پندیش کلنی نیل بیٹن پر ملواکی کی پر ریسٹورانٹ کی کار کولو خو ددی ریسٹورانٹ مالک پرسل ڈالرو دا خرچ کرو. اس نیل بیٹن ددی ریسٹورانٹ مالک ادا ددی ریسٹورانٹ قیمت $50,000 دے. نیل دا دری کالو رائسی پر دی ریسٹورانٹ کی کار کولو. دا ریسٹورانٹ مالک سلویخ کلن ڈیرک وائی دا ریسٹورانٹ اخسول پارا خلکو ڈیر زیاد پیسے ورکولی خو دوی پر نیل باندی پرسل ڈالرو خرچ کلو زکه چی خلق باخه او روایتی خوراکونه د دې رستورانت ته ترلاسه کړي. اوریدونکو آسٹریلیا کې یو کس په شیمپو بوتل کې د نشي موادو سمګل کولو په تور نیولې وو. خو د پلټون نه ثابت شوه چې د شیمپو بوتل یې اصلي وي. چارواکو دغه کس ته $1,00,000 معاوضه ورکړي چې د چارواکو په وینا دوی غلط وو. نیل پیری درې ورځې په جیل کې تیرې کړې وي چې د ایرپورټ چارواکو شک وو چې نیل پیری په شیمپو بوتلو کې نشي مواد سمګل کوي. د هوایي ډګر چارواکو د پلټون وروسته ویلي دغه شیمپو بوتل یې اصلي وي او خپل تېروتنې منلې ده. اوریدونکو په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې جنگي بندیانو کیمپ نه د تختیدو سلورم سورنګ انکشاف شوی دی. زو پولند ته په دویم نړیوال جنگ کې د جرمني نازیانو په لکونو جنگي بندیان د یورپ په جلا جلا ځایونو کې ساتلي وو. په دې کې تر ټولو مشهور دا پولینڈ سٹالک لوف دریم وو. دی جنگی کیمپ نا یو شمیر بندیان تخریدلی وو او پری مشهور ہالی ووڈ فلم دی گریٹ اسکیپ هم جوړ شوی وو. په هغه وخت کې درې سرنګونو انکشاف شوی وو چې جنگی بندیان په خپل کنستلې وو. دا اویا کال وروسته سلورم سرنګ موندل شوی دی. اوریدونکو اوس مو خبرو د لندن اولمپکس لوبونه. د لندن اولمپکس د حفاظت لپاره به هر ورځ 2.5 لک پاوند مصرف کولی شي. د برتانی سکای ټلویزیون تر مخه د لندن اولمپکس په موقع امنیت پرځای ساتلو لپاره به 15 میلیون پاؤنڈ خرچ کولی شي. خو ستمبر میاشت پوری 1.15 میلیون پاؤنڈ خرچ کړی شوی دی. د لندن اولمپکس نه ځاینو چې لوبې به پکې ترسره کیږي په ریکارډ وخت کې مکمل کړی شوی دی. د لندن اولمپکس لوبې به د 2012 کال جولای میاشتې 28 نیټې نه شروع کیږي او تر اگست 12 نیټې پورې به دوام لري. د یورپ ساينس پوهانو د رڼا نه تیز اټامیک ذرې په دویم ځل کامیابه ازموینه کړې ده. د دې تجربې سره د اینشټاین هغه نظریه نفي کیږي چې هیڅ یو شی د رڼا نه تیز سفر نشي کولی. په ستمبر میاش کې د یورپ تجربه کا سرن کې ساينس پوهانو ادا کړی و چې داسې اټامیک ذره معلومه کړی ده چې د رڼا نه تون سفر کولی شي. د دې وروسته دا ذره اټلی ته ولګلې شوه او د تجربې پر وخت دا نیوټرانس د رڼا نه یو سیکنډ وروسته راورسېدل. خو بیا ساينس پوهانو دا تجربه کړې او وایي چې نیوټرانس د رڼا نه تیز سفر کړی دی. د دې تجربې تصدیق عمل پیل شوی او په دې کې میاشتې هم لګېدلې شي. په دې تجربه کې برخه اخستونکي ساينس پوهانو د نورو تجربو اعلان هم کړی دی. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2015 کال په پرتلا د ایډز ناروغۍ نه د مرګ شرح ډیره کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ایډز ادارې لخوا ویل شوی په 2010 کال کې د ایډز ناروغۍ کې کمی راغلی او په کې 20% کمی ریکارډ شوې دي. د ادارې مشر میچل سیټیپ وایي چې ډیر لوی کمیابۍ ته نږدې شوی او د ګران معاشي حالاتو باوجود هم د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کامیابۍ سره کار روان دی. اور دن کو دا گوگل کمپنی پر انٹرنیٹ دا سندرو آن لائن سٹور پرانست دے دا سہولت پا امریکہ کی وی. دا سندرو آن لائن لائبریری کی 1 کروڑ او 23 لاکھ سندری موجود دی. دا گوگل آن لائن میوزک سٹور پرانستلو مقصد دا ایپل کمپنی آئی ٹونز اجارہ داری کمول دی. دا گوگل پلس صارفین با کولی شی چی لا یو بل سرا سندری شریک کری او دا اخستو نوڑان دی مفت ہم واوری. د سامسنګ وړوکی کمپیوټر په ټابلیټ جرمنی کې د پابندۍ وروسته په ډیزاین کې بدلون راوستل شوی دی. په ستمبر میاشت کې ایپل کمپنی د جرمنی یو عدالت کې په سامسنګ مقدمه کړې وه چې د دې کمپنی ټابلیټ کمپیوټر د دوی ټابلیټ په شان دی او دا یې نقل کړی دی. د دې وروسته د سامسنګ کمپنی په ټابلیټ کمپیوټر پابندي ولګېده. اوس هم د ایپل او د سامسنګ کمپنو په جلا جلا هیوادونو کې شخړې روانې دي. اوس د فلمی نړۍ خبري. د برتانی مشهور فلم سیریز جیمز بانډ 007 د نوی فلم عکس بندي پیل شوې. د جیمز بانډ نوی فلم نوم سکای فال دی او په دې کې ډینیل کریک په دریم ځل د هیرو کردار ترسره کړی دی. د دې فلم عکس بندي به د لندن، وایټ هاک، سکاټلند، چین او په ترکی کې کیږي. د جیمز بانډ نوی فلم به د 2012 کال اکتوبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
My name is Bond, James Bond.
Who are you?
Bond, James Bond.
Thank you, Mr.
The name's Bond, James Bond.
This is a new banker, Mr.
Bond, James Bond.
Good evening. My name is Bond, James Bond.
د هالیوډ نوی فلم ټوایلایټ ساگا بریکینګ ډاون 2 ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم په لومړۍ اونۍ کې د 10 کروڑ ډالرو کاروبار کړی او د امریکا په باکس افیس کې په لومړۍ نمبر دی.
To love.
To cherish. As long as we both shall live.
If you kill her, you kill me!
د هندی سینما نوی فلم پپو کان ڈانس د دسمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا مزایه فلم دی او د هند سینما مشهور مزایه فنکار نیوی پاتک پکې کار کړی دی.
کیا ہے یہ؟ ایسے بنتی ہے پوری آلو؟ کڑی پتہ پڑتا ہے کبھی آلو میں؟
بمبئی ہے، جو بنتا ہے وہی چلتا ہے اور جو چلتا ہے وہی بنتا ہے.
وہی نوٹ پھٹ لے لیا ہے.
کالے 10 روپے منہ پہ پھینک کے مانگوں گا اگلی بار.
چلیے آپ نکلیے.
کھانا پپو،
پپو ہم بات تو کر نہیں سکتے ہیں، لڑنا شروع کرتے تو ساتھ کیسے رہیں گے؟
ارے تو کہاں لکھا ہے کہ دو لڑائی کرنے والے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے تو لڑائی کیسے کریں گے؟ میں
دا شاہرخ خان نوی فلم ڈان 2 با د دسمبر په 23 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا ڈان 2 فلم عکس بندی په هند، جرمنی، سوئزرلند او ملیشیا کې شوی. دا شاہرخ خان ڈان 2 فلم با په 3D کې هم وی.
ڈان، ڈان، گڈ ایوننگ مسٹر ملک،
پټ یور ہینڈز اپ.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے.
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونې با بیا در سره يم. بلوي الله مسپارم.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.